د ازادي رادیو ډیرو عزت منو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شبي پیل شوې. د لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لانز د هغه څه په خاطر اندېښنه ښکاره کړه چې دی په افغانستان کې د ښځو د بنیادي حقونو محدودیتونه وبلل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېرې شپې په غونډه کې د افغانستان لپاره د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لانز د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کړ. دی ویل طالبان ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی لري. په ننګرهار کې طالبانو د حکومت امنیه قومندانې وایي چې یو ماشوم دی ارغملګرو له منګولو ژغورلی او خپلې کورنۍ ته سپارلی دی. د ننګرهار د امنیه قومندانې ویندوی حافظ عبدالبصیر زابولي ازادي راډیو ته وویل چې دا ماشوم شپږ میاشتې پخوا د کندوز ښار له پنځمې حوزې تښتول شوی و.
د مطیع الله په نوم ماشوم لله الحمد د ننګرهار ولایت امنیه قومندانې مجاهدینو د اتمې حوزې په مربوطاتو کې یاد ماشوم د اختفچان لمنګولو آزاد او خپل کورنۍ ته وسپاري.
په جرمني کې دوه افغان ورونه چې د خپل خور په وژلو تورن پرون په برلین کې محکمې ته حاضر شول. رويټرز خبري آژانس د برلین څارنوالۍ په قول ویلي چې د غوډو ورونو د تیر کال په جولای میاشت کې خپل څلې دیر شکلنه وبخي. خور په دې خاطر چې د ژوند طریقې د لویدزوالو په شان و په برلین کې وژله که پر دوی تور ثابت چې په عمري قید محکومې دی شي. د پاکستاني وی محکمه پریکړه وکړه چې نور بهلکانو اونجونو ته تر هغه چې عمرونه یا اتلس کلونو ته نوی رسیدلې دی واده اجازه ورنکړي. د اسلام آباد لوړې محکمه پریکړه کړې چې کچېری تر اتلس کلونو مخکې کوم ماشوم د واده مراسم تر سره شي نو شاهدی به باطل اعلانېږي او واده به قانوني حیثیت نه لري. په پاکستان کې هم د افغانستان په شان په کم عمر د ودونو دود عام دی. په داسې حال کې چې د اوکراین پر خاور لمځکه او هوا د روسیې بریدونه دوام لري، په اسلام آباد کې د اروپایي اتحادیې دفتر او د کاناډا، بریتانیا، استرالیا او جاپان په شمول د 28 هیوادونو سفیرانو له پاکستان وغوښتل چې پر اوکراین د روسیې یرغل وغندي. دغه راز په داسې حال کې چې د روسیې ځواکونه د اوکراین پر خارکیف بریدونو ته زیات کړي دي او یو شمېر نور ښارونه محاصره کړي. د اوکراین یو پلاوی پرون له کیف د بیلاروس برست ښار ته وخوځېد چې د یوه اوربند پر سر له روسي پلاوی سره دوهم دور خبرې ترسره کړي. په عین حال کې د روسیې دفاع وزارت پرون د لومړي ځل لپاره خپل لوري ته په دې جګړه کې د اوښتو تلفاتو شمېر اعلان کړ او ویل چې د دغې جګړې په ترڅ کې 498 سرتیري وژل شوي او دغه راز 1590 نور ټپیان شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه صفر، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه لس، کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه وو، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه اته، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 11.
ازادي رادیو اوري نن پنځشنبه د 14 هجری لمریز کال کب یهود 12/2023 میلادي کال د مارچ 3 ده. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لانز تېره شپه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې د هغه څه په خاطر اندېښنه ښکاره کړه چې دی په افغانستان کې د ښځو د بنیادي حقونو محدودیتونه وبلل. نوموړي دغه راز خبرداری ورکړل چې که د افغانستان اقتصاد ښه نه شي لا ډېر خلک به وزګار او بې وزلي شي. د نړۍ هیوادونو په خورا لوی اکثریت پر اوکراین د روسیې یرغل وغند. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی په دې اړه پرون یو پریکړه لیک تصویب کړ. د طالبانو حکومت وایي په نږدې راتلونکي کې به د لوګر د مسو د عینکو د کان چارې پیل شي.
دغه دوه کنفرانسونه چې سوي دي هغوی خپل د راتګ څخه موږ ته اطمینان راکړی دي.
نقدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یو نامه د دفتر مشر ډیبرال لانس د هغه څه په خاطر اندېښنه ښکاره کړه چې د افغانستان کې ښځو د بنیادي حقونو محدودیتونه وبلل. ډیبرال لانس تیره شپه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د هېواد د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړل. د ویل طالبان ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی لري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبرال لانس په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته وویل
موږ یقینا چې د انجونو او ښځو پر حقوقو د محدودیتونو د لګیدو په خاطر اندېښمن یو. بې محاکمې قتلونه، جبري بې درکۍ، په خپل سر نیولې اقلیتونو ته بې احترامي، د بیان او غونډو د ازادیو محدودیت. موږ تېره میاشت ډېر انتقاد وکړ چې بې درکې شوي ښځې او د هغو د کورنۍ غړي خوشې شي او خوشې شول، خو یو شمیر نورې ښځې په خپل سر ونیول شوې. باید ووایم چې د غونډې سالون ته تر راتلو مخکې له کابله خبر راکړل شو چې دا ښځې هم خوشې شوې.
د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د اغلی لاینز د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د بې محاکمې وژنو په شمول ادعاوې رد کړي دي. د سولې د چارو فعالې او څېړونکې مریم صافی د امنیت شورا د تیرې شپې غونډې ته وویل دا شورا باید د ښځو او نجونو وضعیت ته په جدي ډول پام وکړي.
هماغه چې شورا شپوهیږي د طالبانو د واک تر رسیدو له وخته د ښځو د حقونو وضعیت سخت خراب شوی. تاسو له څو افغان ښځو او د یونامالو کارکونکو د ښځو پر تګ راتګ، جامو، زده کړو او کار د محدودیتونو په اړه اوریدلې دي. په داسې حال کې چې طالبانو د ځینو محدودیتونو د لری کېدو خبره کړې، خو لا هم نه دي لیدل شوي چې هغوی دې دا ژمنې عملي کړي وي.
It remains to be seen if they follow through on these commitments.
د بشری حقوقو په تیریبیا د شسو د حقوقو رعایت د نړیوال ټولنې لوري د طالبانو د حکومت تر رسمیت پیژندلو لپاره یو اساسي شرط ګڼل کیږي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لانس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته تیره شپه په وینا کې د افغانستان پر روان وضعیت رڼا واچوله. د افغانستان کې د هغه څه په خاطر چې نوموړي پر د ښځو له حقونو څخه سرغړونې وبللې یا د حقونو په وړاندې ستونزې وبللې وضعیت خوونه باله. دغه راز په افغانستان کې د څو تریتم شوو ښځو په باب هم اندېښنه ښکاره کړه. یوه هم تمنا زریاب پریانی و چې د یو شمېر نورو ښځو تر څنګ په افغانستان کې تریتم کې دو خبر ورکړل شوی و او ویل شوی چې پریانی هم د طالبانو لخوا نیول شوې ده. تمنا زریاب پریانی وای د جنوري له 19 د فبروري تر 13 پورې طالبانو په کابل کې نیولې ول خوشی کېدو ورسته ازادي رډیو ته خپل تصویر پرون راسته ولې. طالبانو د اغلی پریانی او د هغې د دریو خويندو د نیولو ادعا او پزلونو رد کړی دي. کو دې خپل اکثر ازادي رادیو ته لیکلي چې په خپل اڅلي رشت کلن عمر کې له ډیرو خندونو سره مخامخ شوی، مګر له بی عدالتۍ سره به مبارزې ته دوام ورکوي. دغه راز پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې سره په یوه ورځ جرمني هم اعلان وکړ چې له بریتانیا سره یو ځای د افغانستان د حالاتو د ارزولو او له دې هېواد سره د مرستو لپاره کنفرانس جوړوي. نور به په دې راپور کې واورو.
جرمنی وایي دا هېواد د روان مارچ په پای کې د بریتانیا په همکارۍ د افغانستان په اړه یو غونډه جوړوي. د دې غونډې هدف په افغانستان کې د بشري وضعیت ارزونه بلل شوې ده. د جرمنی د دولت لپاره د بهرنیو چارو وزیر توباس لیندنیر پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې دوی په دې خوشاله دي چې د افغانستان لپاره د لوړې کچې د ژمنو په خاطر د کانفرنس کوربتوب کوي. د لیکلي تر څلرویشت میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. موږ ته پکار ده چې د دوی لپاره د مرستو برابرولو ته دوام ورکړو. په دې خوشاله یم چې اعلان کوم جرمني به د بریتانیا له حکومت سره یو ځای د افغانستان لپاره د لوړې کچې د ژمنې غونډې کوربتوب کوي.
د ملګرو ملتو پر اساس په سلو کې ونی وی افغانان د بیوزلۍ تر کرښې لاندې دي او د افغانستان نیمایي نفوس د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړ دي. تیره شپه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي د پرلاینز د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې د افغانستان د اقتصاد پر احیا ټینګار وکاوه. د غونډې ته د افغانستان په اړه د راپور د وړاندې کولو په مهال خبرداری ورکړ چې که د افغانستان اقتصاد ښه نه شي، لا ډېر خلک به وزګار او بې وزلي شي.
It is now most urgent to address Afghanistan's economy.
د همدارس ټینګار وکړ چې د وضعیت د شکیدو لپاره باید د طالبانو د حکومت له چارواکو سره کار وشي. خو دې دا هم وویل چې د دې معنا دا نه ده چې د طالبانو د هر کار ملاتړ وشي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبانو د حکومت مالی وزارت ویلي چې په هیواد کې د موازی جوړښتونو د رامنځته کېدو مخه ونیول شي. د مالی وزارت د اعلان د نړیوال بانک له لوري د افغانستان د بیا رغونې له صندوق افغانستان ته د نویو پیسو د ورکولو له پریکړې وروسته وکړ.
که څه هم د طالبانو د مالیې وزارت ویلي چې د افغانستان د بیا رغونې له بسپنې څخه د میلیونونو ډالرو د آزادېدو په اړه د نړیوال بانک د پریکړې هرکلی کوي، خو پر دې هم ټینګار کړی چې په افغانستان کې د موازي جوړښتونه نه رامنځته کیږي. د مالیه وزارت په هغه خبر پانه کې چې پرون ماښام یې خبره کړه، ویلي دي چې د ملګرو ملتونو له لوري له بودیجې د باندې د پروژو د تطبیق لګښتونه دې راکم کړی شي. د طالبانو د مالیه وزارت پر اغیزمنتوب د شفافیت او ځواب ورکولو ټینګار هم کړی. په یو نادر اقدام کې نړیوال بانک اعلان وکړ چې د افغانستان د بیا رغونې له صندوق څخه د دې هیواد د بشري او اقتصادي ستونزو د کمیدو لپاره یو میلیارد ډالر د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ادارو ته ورکوي. نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې لپاره یو صندوق جوړ کړی و چې مرستندویو هیوادونو بس پنه ورکوله، خو دا پیسې وروسته له هغه کنګل شوې چې د تیر کال د اګست په 15مه طالبان واک ته ورسېدل. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیوادونو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. له همدې کبله نړیوال بانک ویلي چې دا پیسې به د طالبانو لاسته نه ورکول کیږي، بلکې د ملګرو ملتونو د ادارو او نړیوالو مؤسسو له لارې به په افغانستان کې لګول کیږي.
د افغانستان د بیا رغونې له صندوق څخه مخکې د 2021 کال د دسمبر په 15مه هم 280 میلیون ډالر آزاد شوي او په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو دوه مرستندوی ادارو ته ورکړل شوي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف ته 100 میلیون ډالر او د خوړو نړیوال پروګرام ته 180 میلیون ډالر ورکړل شوي وو چې د ژمي په سختو میاشتو کې په افغانستان کې پر بشري مرستو ولګوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په داسې حال کې چې روسي ځواکونو د اوکراین پر خارکیف بریدونه زیات کړي او یو شمیر نور ښارونه محاصره کړي، د اوکراین یو پلاوی پرون له کیف د بیلاروس برست ښار ته وخوځېد چې د یوه اوربند پر سر له روسي پلاوی سره دوهم دور خبرې ترسره کړي. د اوکراین ولسمشر هم دغه پلاوی د تک خبره تایید کړه، خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی رویترز آژانس او د روسیې سی ان ان تلویزیون ته ویلي چې لومړی باید د اوکراین پر ښارونو بمباري بند شي تر څو د یو اوربند لپاره با مفهومه خبرې پیل شي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو همکار ولادیمیر میدینسکی پرون وویل چې په دې مذاکراتو کې به پر اوربند سربیره په اوکراین کې د یو بشري دهلیز پر موضوع هم خبرې وشي. په عین حال کې د روسیې دفاع وزارت پرون د لومړي ځل لپاره خپل لوري ته په دې جګړه کې د اوښتو تلفاتو شمیر اعلان کړ او وی ویل چې د دغې جګړې په ترڅ کې 498 سرتیري وژل شوي دي. د دې وزارت ویان ایګور کوناشنکو د غراس په خپل ټویټر پاڼه کې په یو ویډیو پیغام کې وویل چې نور 1509 هاوی روسی سرتیری په دې جګړه کې چې د فبروري په 13مه پیل شوی او نن اتمه ورځ ده نټپیان شوی دی. خو د روسیې پاوسته د اوښتو تلفاتو دغه شمېره تر اوسه خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې او د اوکراین چارواکو بیا ویلي چې د روسیې ځواکونو د تلفاتو شمېر په دې جګړه کې 6000 تنو ته رسېدلی. په عین حال کې د نړۍ هیوادونو په خورا لوی اکثریت پرون پر اوکراین د روسیې یرغل وغنده. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې دا پریکړه پر اوکراین یرغل غندي او له دې هیواده د روسیې ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي. نور بل اسمت څارونه وورو.
د نړۍ یو سلو یو څلويش هیوادونو پر اوکراین د روسیې د یرغل د خندلو په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې پریکړه لیک ته رای ورکړه. خو یوازې 15 هیوادونو بلاروس، شمالي کوریا، سوریه، اریتریا او روسیې د حق مخالفت وکړ. پریکړه لیک پر اوکراین د روسیې یرغل په کلکه غندلې او له روسیې غواړي چې خپل ټول پوځیان د اوکراین له خاورې بې قید او شرط وباسي. پریکلیک همدارس د جګړې په لړ کې د ټولو نړیوالو بشري قوانینو او د بشري حقوقو سرغړونه غندلې دي. پر پریکلیک د رای اخیستلو په محل د هند، چین، عراق او ایران استازي حاضر نه وو. هند او چین تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له یو بل پریکلیک څخه هم ډډه کړې و، ځکه چې هند د روسیې په پوځي وسایلو اتکا کوي. خو د چین ولسمشر شي جینګ پینګ چې له لویدي سره د سیالۍ هڅه کوي نه غواړي چې له پوتین سره اړیکې خراب کړي. په ملګرو ملتونو کې د چین دایمي استازي په غونډه کې د نه ګډون د توجیه کولو لپاره ادعا وکړه چې دا پریکلیک د اوسني کال کې شپې چلتیا او تاریخ په پام کې نه دی نیولې. خو د هند استازي ټي اس تیرو موراتی د سولې لپاره د نورو خبرو غوښتنه وکړه او ویل د په نظر به وضعیت بدل شي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې پریکړه لیک قانونا لازم الاجرا نه دی، یعنی د پریکړه لیک په پر روسیې چندان اغیز ونه لري.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او اوس به هم د کرکټ د لوبو ډګر ته لاړ شو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به نن د بنګلاديش له لوبډلې سره د دغه هیواد د پلازمینه ډاکې په میرپور لوبغالي کې مخامخ شي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن شنبه د بنگلاديش په قربتوب د دغه هیواد له ملي ټیم سره د لومړی شلوریزي سیالي میدان ته ووزي. تکل شوی دا چې دواړه لوبډلې دوی شلوریزي سیالي وکړي. تر دې وړاندې د بنگلاديش په قربتوب دوو ټیمونو درې یوازنی مسابقه وکړي چې دوی بنگلاديش او یو افغانستان وکټله. د افغانستان د کرکټ بورډ وایاندوی فرید هوتک د دې سیالي په اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړي د بنگلاديش د هغه خارته رسیدلې دي او هلته به د بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډله سره د بنگلاديش په قربتوب دوه نړیواله شلوریزې لوبې تر سره کوي چې د غلوبو لپاره افغان لوبغاړي پوره چمتووالی لري او ان شاء الله چې پایله به هم خوي.
د دوو لوبډلیو دوهمه شلوریزه سیالۍ د شنبه په ورځ چې د مارچ میاشتې له 15 سره برابرېږي په پام کې نیول شوې ده. دواړه سیالۍ به د میرپور په لوبغاړي کې تر سره شي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام.
لا خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې د طالبانو حکومت وای دی لوګر د عینکو د مسو پکان کې د کیندلو چارې به ډیر ژر پیل شي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو. په داسې حال کې چې د لوګر د مسو د عینکو د کان د کیندنو قرارداد څوارلس کاله مخکې له یوې چینایي شرکت سره لاسلیک شوی و، خو لا یې هم تر اوسه کارونه نه دي پیل شوي. د طالبانو حکومت وایي په دې کان کې د کیندلو چارې به په مارچ میاشت کې پیل شي. نور به په دې راپور کې واورو.
د مس عینک کان د افغانستان د ځان بسینې لپاره یو خوب چلانه دی رښتیا شوی. د افغانستان د کانونو پټرولیم وزارت د راپور له مخې د افغانستان د مس عینک کان چې 240 میلیونه ټنه تیګ لري او 2.3% برخه یې مس دی، په نړۍ کې د مسلو لویو کانونو ګڼل کیږي. د دغه کان ټول ارزښت له 50 میلیارد ډالرو زیات ښودل شوی دی. د لومړنۍ سروې له مخې که دغه کان وکیندل شي، په کلني ډول به افغانستان له دې درکه شاوخوا 350 میلیونه ډالر عاید ولري. د مس عینک کان د کابل جنوب لویدیځ ته په 40 کیلومتره کې په لوګر ولایت کې موقعیت لري. د افغانستان د صنایعو قانون خونې عمومي رئیس شیرباز کمینزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پروژې د ارزښت په اړه وویل.
امیدوار استیم کې وګړي لرو چې د اسلامي امارت حکومت په دې برخه کې پام وکړي او هغه شرکت سره چې د دې کان قرارداد کړی شر تر شرې حاضر کړي. هغه شرکت نه حاضرېږي دغه کان بیا ځلي اعلان ته ورکړي. که د دې پروژې کار پیل شي، هغه څو د مس ډبرو د تولید شرکتونه چې موږ یې لرو تر څنګ ولاړ یو.
په 2008 زیږدیز کال کې د افغانستان د وخت حکومت چې مشري حامد کرزي کوله، د مس عینکو کان د کیندنې تړون د چین له MCC شرکت سره د 2.9 میلیارد ډالرو په ارزښت لاسلیک کړ. دغه قرارداد چې د 1.5 کلونو لپاره دی ویل شوی دی چې د یاد کان د کیندنې چارې باید د قرارداد په 5 کال پیل شي، خو د وروستیو سروېګانو له مخې لا هم دغه کان د کیندنې لپاره نه دی چمتو شوی. خو د 2018 زیږدیز کال د سپتمبر په میاشت کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ د دې پروژې د ځنډیدو لاملونو ته کتنه وکړه. د دې انسټیټیوټ لولوري په خپور شوي راپور کې د MCC چینایي شرکت سره په شوي قرارداد کې یو شمېر غیر واقعي بینانه شرطونه د دې پروژې د ځنډیدو لاملونه ښودل شوي وو. د دې انسټیټیوټ په راپور کې د ورکړل شویو شرطونو یو مثال راوړل شوی چې MCC شرکت باید له تورخم بندر نه تر حیرتان بندر او له هغه ځای بیا تر مس عینک کانه پورې په خپل شخصي لګښت ریل یو پټلۍ جوړه کړي، او د دې پټلۍ لګښت هم په راتلونکو 2 کلونو کې له هغو کسانو واخیستل شي چې په دې لاره تګ راتګ کوي. هغه چاره چې د دې انسټیټیوټ په باور چندان سوداګري څخه ګټه نه لري. هغه راپور چې د قانونو پټرولیم وزارت په ویبپاڼه کې د دې پروژې په تړاو ښودل شوی، په هغه کې د یادې پروژې په وړاندې ځینې خنډونه داسې پنهښ شوی: د لرغونو آثارو د رایستلو لپاره د شاوخوا کیندلو د بهیر وقتوالی، د ریل پټلۍ د پروژې کم اقتصادي ارزښت، د MCC شرکت غوښتنې چې د مس عینک کان د کیندنې د تړون په ځینو برخو باید بیا کتنه وشي، او امنیتي ستونزې چې د کان په سیمه کې موجودې وي، خو اوس د طالبانو په واکمن کېدو سره دغه خنډ له مخې پورته شوی دی. د طالبانو د قانونو پټرولیم وزارت وایي مولوی برهان وایي د مس عینکو کان په تړاو یې له چینی شرکت سره په وروستیو میاشتو کې 2 ویډیویي کنفرانسونه کړي، او یاد شرکت د قرارداد ټولو مادو ته ژمن دی.
دغه دوه کنفرانسونه چې سوي دي، هغوی خپل د راتګ څخه موږ ته اطمینان راکړی دی چې موږ د خپل مشرتابه د کمپنیانو د مشرتابه سره په بحثونو باندې په مجلسونو باندې بوخت یو، او ډیر ژر چې انشاءالله دوی به افغانستان ته خپل فزیکي وجود را څرګند کړي، په دغه د مارچ په میاشت کې به انشاءالله د دې عملی کار شروع شي.
د معلوماتو له مخې که دغه پروژه پیل شي، شاوخوا 8500 کسانو ته به په مستقیم ډول او 10000 کسانو ته به په غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابر شي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان که هم په اوسنیو شرایطو کې حالت دغه ډول پروژو د پیل لپاره د امنیت له اړخه ښه بولي، خو د نورو ستونزو شتون یوه مهمه مسله یادوي. اقتصادي کارپو عبدالنصیر رښتیا:
تازیرات او د افغانستان پر رسمیت روسل نه د پیژندل سوی ده. موضوع نشتون د برق او زیر بنا دا یو لوی ستونزه ده چې اوس مهال د پنګونه پر مخ ترېدلې ده.
د مس عینکو کان سره لدی چې یو لوی او ارزښتناک کان دی، خو د دې کان شاوخوا ته بیا نږدې 40 لرغوني ځایونه هم شته چې له 2500 کلونو زیاته لرغونتیا لري. اوس دې مسلې ته په کتو سره بیا د طالبانو د قانونو پټرولیم وزارت وایي چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره په ګډه او همغږي غواړي د دې کان ترڅنګ د دغه لرغونو آثارو د ساتنې لپاره یو موزیم هم جوړ کړي.
خبر او له خبر وره اخوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوب
او اوس به ملالای بشیر ته غوښ چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کړې ده.
انډیپندنت ریسپانډ د امریکا د ولسمشر په توګه د جو بایدن لومړی وینا ته پام کړی چې افغانستان د امریکای ځواکونو د وټلو په برخه کې د یو شمیر جمهور غشتونکو له انتقادونو سره مخامخ شو. د ورسپانې په وینا د کالراډو ایالت استازي لورین بوبرت بایدن تورن کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د عملیاتو په ترڅ کې 11 امریکایي پوځیان وژلي دي. د تیر کال د اګست په 16مه نیټه کله چې امریکایي ځواکونه د کابل له هوایي ډګر وتل، یو ځانمرګي بریدګر لږ تر لږه 180 ملکي افغانان او لږ تر لږه 11 امریکایي پوځیان ووژل. وروسته د اسلامي دولت یا داعش ډلې د دغه برید مسؤلیت ومانه. دا پیښه د جو بایدن د ولسمشری په لومړی کال کې وسوه او بایدن د یو شمیر جمهوریت غوښتونکو له انتقاد سره مخامخ شو. لورین بوبرت د سیشن به په ورځ د کانګرس دواړو جرګو ته د جو بایدن لوینا وروسته ټویټ وکړ چې دا چپ نسی پاتې کېدای. د دې په وینا د امریکا په پوز کې اتلان د زیاتې ستاینې مستحق دي او هغوی پرته له دلیل ووژل شول. کاناډایي ورځپاڼې ګلوب اینډ میل د اوکراین په جګړه کې د یو افغان تب ژوند ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په وینا جاوید حقمل چې په افغانستان کې له کاناډایي ځواکونو سره ترجمه کوله، په ډیر مشکل سره وکولای سول د اوکراین له پولې پولینډ ته ننوځي. د ګلوب اینډ میل ورځپاڼې د راپور له مخې حقمل تیر دوبی له خپلې کورنۍ سره افغانستان پریښود او اوس د اوکراین د جګړې له کبله بې ځای سوی دی. دغه پخوانی ترجمان چې له کاناډایي ځواکونو سره کار کړی، ورځپاڼې ته ویلي له کیف څخه پولینډ ته سفر ډیر ستونزمن و او د خپلو اولادونو په ګډون یې له کورنۍ سره ډیرې ستونزې ګالري. حقمل ویلي پلان لري چې جرمني ته ولاړ سي او هلته پناه وغواړي، ځکه چې د ده په وینا کاناډایي چارواکو له اوکراینه د ده د انتقال غوښتنه له پامه غورځولې ده. ګلوب اینډ میل د جاوید حقمل له خولې لیکلي چې شپږ میاشتې وروسته له افغانستانه د وتلو کیسه یو ځل بیا د ده او کورنۍ لپاره تکرار سوه. ده ویلي چې له افغانستانه وروسته یې تر یو کال په کمه موده کې په اوکراین کې دوهمه جګړه تجربه کړه او اوس هیله لري چې یو بله جګړه پیل نسي.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشين کې مو پریخېدي.
اوس به اون لنین راحت ته د طالبانو کوم نظام رنګ کو، د اسلامي نظام او اسلامي قانون او اسلامي بیرغ یو نو تاسو واغوم ک امریکا له سپار کول او تاسو هم کوی ولیم دوران کو.
واتین د نن غرهار ولایت څخه باور په خدای او کې قسم را باندې کوم چې د کلن د نن کلن زمه د ګاډي کې ناس سره او د سکان لاګانې کې چې بیا بیرغ سره سکان زما بیرغ او شو زه خپل بوتان په واسه دوه کاله ماشین چې دومره په وطن نه ني او دومره درد دا جاړي راته دی خدای دې دی دوه کاله ماشین چې راره وخه خپل بوتان په واسه طالبان واخه و پېښه زما بیرغ ور زما د ګاډي نه و. اصل بات یې ما د نګر هر پدای څخه په تماس کې ما اورورا د اسلامي اماراتو نه وختنه زمګا دغه د چورورا په آټا یا په میډیا کې چې غار وخی چې خپل بیرغ جی کې څه خبره نشته ازادي دا مګم نن نم زما خپل موټر کې دا بیرغ نه خته او دا بیرغ را تواس خطا یې ک او ما طویل ولې ډېر خبرې مکو چې بیا سبق د زار کوم یعنی موږ افغانان څه په ګناه تاسو څه ګنام کړی دا چې دومره ظلم ما د خدای راوسته دا سره کوم اسلامي امارات د چدي دا کارونه کوي دا خو بیرغ خو د جمهوریت نه دی یاد د اسلامي امارات بیرغ به چې دا کار کوي دا بیرغ خو هم د هلوس د خپل وطن بیرغ دی ډیر خفه کیږي په دې کار چې موږ سره دی دا کار کوي خپل شخصي موټر کې زناست ما نو زما بیرغ یې واسه وشته دا ولې
د ګروالای سلایما بیرغ ملي با او د ملي انانو ته باندې باز خلک جنجال پیچی د کار باید ونه کو ځکه یو تنظیمی بیرغ دی یو ملي بیرغ دی تنظیمی بیرغ مثلا د طالبو دی خو طالبان نه دی هغه دین وی خو ته موږ احترام لرو ټول په ملي بیرغ کې تور سور سین تور سیتیاره وا مینه توی شوالی دیر احتیاط بکا اصلا خدا نخواسته چه به خیلی که احساسات بیو جزی که تور تنشی او کنون لغنشی بگ بردی بلکه زیون الله سراولی بلکه که زرو حکمه کنون.
دا برخه هم دوم رو خو ده ازادی را روخ پروانه دوام لری.
ټولنیز شبکې انټرنیټ ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.